وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه به جوشي تاسې ازادي رادیو ته وګورئ مخکې درې چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یې نه ما پر طالبان غکړه چې د بشري حقوقو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني په وان کې چې نه مانند د بشري حقوقو د نړیوال ورځي په مناسبت رسنوي تاسو ولې په افغانستان کې لوکمنو چارواکو غوښتنه شو چې د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د ښځو نارینه او انجونو اول کنه دوسنۍ او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او حسین د کلیدي اثرتوګه ومني نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده دا سالنګ لوی لاره د دوه لپاره د لوی مسافرونکو موټر پر مخ تړل شوی دا طالبان د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پرون په خپل اکسپړا په یو بیان کې ویل چې په تیر سورځ کې په سالنګونو کې د پارلپسې وورو او توپانونو او د لاري په فری سړکونو کې د وورو کنګل د زیاتېدو له کبله دا لوی لاره د ټرافیکي ګڼې ګڼې ورته نه لري نو ځکه لوی مسافرونکو بسونه فلاین کوچونه او لوی مسافرونکو بارونکو موټر د مرغومي یا جدي تر سرلوم نیټې پورې پر دې لاره تګ راتګ اجازه نه لري خو کوچني مسافرونکو تیز رفتار موټر د دورو خوا پر دې لاره تګ راتګ کولای شي د بي سره د خبرلانو ټولنې یا آر اس اف د ارزو تلویزیون د وو کارکونکو د سندستي خوشي کې د وغوښتنه کړې ده آر اس اف د طالبانو د اقدام د نه منلو وړ بللی او غندلې ده د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت مامورینو د لندې په څوارلسمه د ارزو تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او دروازې ورته مهر لاکړل د وزارت ټولو تور ولګو چې ارزو تلویزیون له بارنۍ رسنوي سره اړیکې لري او خبرونه له اسلامي ارزښتونو او ملي انانو سره په ټکر کې دي د پاکستان نیوی پوزي محکمې د دیواد د پوزي خبرتي ادارې ایس ای په خونه مشر منطقه جنرال فیصل میت رسمن د ګډوډې په پرونو او یو لړ نور قانوني سرغړونو تورن کړی دی پی وین کې چې نن د دسمبر 10 د محکمې خبر کړه ویل شو چې د پوز قانونو په اساس د نوموړي پر ضد قضایي بهیر نږدې سلور نشي وخت کې پیل شو او امید په سیاسي فعالیتونو کې په ګډون د محرم اسناد د خوندي ساتلو له قانون څخه د سرغړونو په نتیجه کې دولت ته په ځین اړولو له دولتي واک او امکاناتو په نوړه استفاده او په غیر قانوني ډول خلکو ته په ځین اړولو تورن کړ روسي خبرم دا چې د اروپا د فضائي تحقیقات یو شرکت ماي سپیس هڅه ګړندې کړې سو هغه ډبل راکټ جوړ کړ چې بیا بیا کار ترې اخیستل کیږي د ماي سپیس څېړونکو د فرانسې د نورماندی سیمې د ویژن په خار کې په غرنوي ځنګلونو یو فولادي سلندر د هغلوې راکټ له ځنګړو برخو سره ونخلو چې د بیا کارولو ورته بولري اروپا هیله لري چې د دوی د پروژه به د امریکایي میلیارډر ایلن ماسک د ناڅاپي پرمختګ مخه ونیسي ماي سپیس د اروپا د راکټ جوړولو د لوی شرکت آریا ان گروپ یو څنګه ده چې یو ځې دوه کال عمر لري او اوس هغه پړاو ته رسیدلی ده چې د اروپا د لمړني بیا کاریدونکو فزیر راکټ د جوړولو پلان لري دا راکټ چې په 2023 کال کې په اوتغول شي تر ډیره فازا ته د وړو سپوږمکیو د سپولل لپاره پلان شوی دی ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې اوري افغانستان کې د بشري حقوقو پر نقص نیوکه
د چشي بشر حقوقونه دلته اصلن بشر ستنه دي بشر حقوقونه چیرې دي موږ دلته نفس نو څه غستلې
په دې خبرونه کې بعد افغان جنوي باندې هم در سره شریک کړو
د سپوټر واسیس مخ مخبند شوي ته د پریکړه مخ په دې عامې روغتي خدمتونه د مېرمنو لپاره محدود شي
او د افغانې یو پر وړاندې د ډالرو د بې پل وړې دو سره د خوراکي توکو بې هم لوړې شوې دي
په دې روسي کې د خوراګیزي اموالو نرخونه جګ شوې دي
خبرونه کوي تر نو راپورونه هم لرو
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګر ملتونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت غوښتي چې په دې وخت کې د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه ومني په افغانستان کې د ملګر ملتونو سیاسي استازولي د بشري حقوقو د نړیوال ورځي سره هم مهاله پیویل مې کوي چې په دې وخت کې د بشري حقوقو خوندیتوب په اوږد مهاله او خطرناک ډول د لمنځتلو لګوښ سره مخ دي نور جزئیات پرابورک
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما ویلي په دې هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب په اوږد مهاله او خطرناک ډول لمنځتلو سره مخ دی خو د طالبانو حکومت وایي د محکمو او امر بالمعروف وزارت لوري د ټولو خلکو حقونه تضمین کړي یوناما د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په ټول هیواد کې د ښځو نارینه او نجونو او هلکانو د وسنۍ او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه ومني. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوال قول ویل شوی چې نوموړي وایي په خواشینۍ سره موږ په افغانستان کې په دوامداره توګه د برعکس وضعیت شاهدان یو. د نوموړي په وینا د امنیت په برخه کې لخیګڼې او د وسلوال تاوتریخوالي له کمښت سره سره د بشري حقونو خوندیتوب په اوږد مهاله او خطرناک ډول د لمنځه تلو په حال کې دی. میرمن اوتنبایوا وایي د دې وضعیت زیان ښځې او نجونې ګالي. د وینما په اعلامیه کې راغلي چې د حاکمو چارواکو یعنی طالبانو د بشري حقونو ریکارډ په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د دوی سیستماتیک تبعیض په ګوته کوي چې د زده کړو او کار په ګډون د ورځني او عامه ژوند له ډیرو حقونو څخه بې برخې شوي دي. یو شمیر افغانان هم وایي اوس مهال په افغانستان کې نه یوازې د میرمنو بلکې د ټولو وګړو حقونه تر پښو لاندې کیږي. د کندهار یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د چې شي بشر حقونه دلته اصلا بشر ستنه دي بشر حقونه چیرې دي؟ موږ دلته نفس نو څه اخیستلای ته پاتې سول چې موږ بشري حقونه ترلاسه کړو. دلته فقط طالبان ځوان کوي او یوازې هغوی حقونه لري. دلته نه ښځې نه نارینه یو هم حقونه نه لري. هر ورځ ورباندې قیدات وضع کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله نسرین حمیدی:
طالبان نه یوازې د افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، بلکې د افغانستان او د ملت ټول راتلونکی یرغمل نیولی دی. دوی د ښځو تعلیم، کار او حتی د عامه ژوند هره برخه یې محدوده کړې ده، په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د اقتصادي وضعیت، فقر او بیکاری سره مخ دي.
په ورته وخت کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه هم په خپل اکسپانه په یو ویډیو بیان کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت بدتر بللی دی.
افغانستان له بدترین بشری بحران سره مخ دی. په ځانګړي ډول په وروستیو کې د ښځو او نجونو په وړاندې د ژوند شرایط له بدتر نه بدترین حالت ته وړل شوي دي.
زنان و دختران آمده
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو د طالبانو په زندانونو کې د سختو شکنجو، تاوتریخوالي او د تیر جمهوري حکومت له سرتیرو سره د ناوړه چلند او آن د هغوی د وژلو او رکولو راپورونه خپاره کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو خپور کړي ویلي چې د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د خلکو حقونه تامین کړي. ښاغلی مجاهد ویلي چې د بشري حقونو د دفاع سازمانونه او هیوادونه دي په افغانستان کې د په خبره لویدیځو هیوادونو کلتور د بشري حقونو په نوم د پلي کېدو غوښتنه نه کوي. طالبانو د خپل حکومت په تیره څه د پاسه درې کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو د کار او زده کړو په ګډون سخت محدودیتونه لګولي. حجاب یې پر اجباري کړی او ښځې له نارینه محرم پرته له سفر کولو او ورزشي لوبغالو، پارکونو او حمامونو ته له تګ هم راګرځولي. د غراضې د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د دوی صورت او غږ هم اورت بللې. پر نجونو او ښځو تر ټولو وروستی محدودیت د نیمه روغتیایي زده کړو بندیز دی چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه راپارولي. خو طالبان بیا هم ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم له پرزیدو وروسته پر دې وات واکمن وسلوالو هڅې پیل کړې چې سپات ټینګ کړي. نور حال پر راپور کې
په داسې حال کې چې نړیوال په دقت سره د سوریې تحولات څاري، د حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوالو پرون د پخواني حکومت ټول پوځي پرسونل ته چې د بشر اسد د واکمنۍ پر مهال د دولتي ځواکونو په لیکو کې خدمت کاوه عفو اعلان کړه. اسد په 2000 میلادي کال کې د خپل پلار حافظ الاسد تر مړینې وروسته د سوریې واکمن شو او پلارې په 1900 کال کې د واک پر ګدۍ کېناست. د سوریې صدر اعظم محمد غازی الجلالی چې تر اوسه هم دندې ته دوام ورکوي او ژمنه یې کړې چې له نویو واکمنو سره به همکاري وکړي، ویلې دي چې د کابینې ډیرای غړي لا هم دفترونو ته ځي. جلالی مخکې د وسلوالو له مشر محمد الجولانی سره لیدلی وو. هغه له سکای نیوز عربیه ټلویزیون سره په مرکه کې ویلې دي چې د واک د سمدستي او سولیز انتقال لپاره په ګډه کار روان دی. د وسلوالو د سرچینو له قوله په خبرونو کې راغلي دي چې متقاعد سیاستوال محمد البشیر د انتقالي حکومت د مشرۍ لپاره غوره شوی دی. نوموړی له تیر یو کال رئیس د حیات تحریر شام له لوري د جوړ شوي د سوریې د ژغورنې د حکومت مشري کوله. فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې الجولانی د قدرت د انتقال په اړه خبرې پیل کړي او د حکومت د هغو پخوانیو چارواکو د تعقیب ژمنه یې کړې چې په جنګي جرمونو او د خلکو په شکنجو کې لاس لره. د نوموړي حیات تحریر شام ډله چې له القاعده سره یې اړیکې درلودل او ډېر لویدیز دولتونه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، اوس هڅه کوي چې ځان خلکو ته یوه منځلارې ډله وښیي. د اسد رژیم چې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې پر سوریا واکمن و، د مخالفینو پر وړاندې هیڅ راز زغم نه درلود او د زندانونو او توقیف ځایونو د یوې پیچلې شبکې په مرسته د باس ګوند واکمني ژوندۍ ساتلې وه. خو کله چې وپرځېد د سوریې وګړو یې که په هیواد کې دننه و که بهر سخت هرکلی وکړ. په عین حال کې د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان نن وویل چې اسرائیلو د اسد د رژیم له پرزیدو وروسته په دې هیواد کې 300 هوایي حملې کړې دي. د سازمان چې مرکز یې په برتانیا کې دی نن دا خبر ورکړ. د اسد رژیم تیره یک شنبه وروسته له هغه پرزید چې د مخالفینو د ائتلاف وسلوال پلازمینې دمشق ته ننوتل. په 2011 کال کې چې د حکومت پر ضد د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه، اسرائیلو هلته سلګونه هوایي حملې کړې دي. اسرائیلو پرون وویل چې د سوریه د کیمیاوي وسلو او اوږدو وټن وشتونکو توغندیو زیرمې یې په نښه کړې دي څو د توندلارو ډلو لاسته ورنشي. د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان چې په ټوله سوریه کې د سرچینو پراخه شبکه لري وویل چې د اسرائیلو په بمباریو کې د سوریه تر ټولو مهم پوځي تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دې ګروپ په وینا په دې بمباریو کې د وسلو زیرمې، د اسد د حکومت د سمندري ځواک کشتۍ او هغه تحقیقاتي مرکز په نښه شوي دي چې لویدیځو هیوادونو شک درلود چې کیمیاوي وسلې پکې جوړیږي.
پر همدې موضوع مې له خپل همکار ښاغلي سلطان سرور څخه چې د منځني ختیځ چارې څاري پوښتلې چې د سوریې له سقوط وروسته په افغانستان کې د افغانانو خبرګون څه دي؟
ما په خواله رسنیو کې چې د افغانانو پوسټونه وکتل سي د ښکاری چې افغانانو د سوریې له وروستیو تحولاتو سره تفاعل خودلې دي. په یو شکل نه یو شکل هم د طالبانو پلویانو په خواله رسنیو کې هم مخالفینو طالبانو حکومت خو په پیل کې د سوریې خلکو او انقلابینو ته تبریکی ویلې ده. په نوې انکشاف کې نن عباس تانیگزی په کابل کې د کابل د نوی کابل د دوهمې مرحلې د کار د پیل په مناسبت ویلي دي چې په سوریه کې څه د پاسه 50 کاله د پلار او زوی حکومت وو. د ویلي چې دغه حکومت استبدادي حکومت وو او راو پرزیده. ستانیگزی هم در از ویلی دی چه دی استبدادی او ظالم حکومتونو سرانجام به هم داسی وی. ستانیگزی هم داسی ویلی دی چه رازی مونگ خپل حکومت داسی جول کو چه راتلون که نسلونو پا مونگ باندی افتخار وو که او راتلون که نسلونو چا تا مونگ محتاج پر نگدو، هم پا اقتصاد که هم پا امنیت که هم پا دفاعی چارو که مونگ پا خپل زان بسیا اوسو. پا خواله رسانوی که چراسو داسې عکسونه نشر شوي دي چې نوي انقلابیون او دوی مشران د پخواني حکومت له صدر اعظم محمد جلالی سره په یو ځای کې ګډ ناست دي او دوی مشوره کوي. د طالبانو مخالفینو په خواله رسنوي کې په دتانی په شکل ویلي دي چې مونږ خو څوک ونیل دل چې د طالبانو مشران کابل ته دننه شوي وي او د پخواني حکومت پلویانو سره یا د هغوی له مقامات سره په یو ځای کې ناستلي دي. بیا د طالبانو پلویانو په جواب کې ورته ویلي دي چې د پخواني حکومت مشران خپل له کابل ووتل که پاتې وو یو څه جوړ جړای براغلی وو. په خواله رسنیو کې دا هم ویل کېږي چې د سوریې د نوي حکومت انتقالي حکومت مشر انجینیر ده، محمد البشیر نومیږي او دی په شریعتو کې هم تخصص لري. نو دای یو شایسته سړی ده، د کاروال وړ سړی ده او د حکومت پر اس کې راځي. دوی مقایسه کړې ده د ده او د ملا محمد حسن ترمنځ، صدر اعظم ترمنځ، چې په لومړنۍ وینا کې خلکو غوښتي وو چې منګه امنیت راوسته یو چا د چا ته د رزق ورکولو مسؤل نه یو.
بله اوس سرور سره سره د چا سوال چې په خواله رسنیو کې خبرګونونه خود رسیدي خلکوم ریاکشن په دغه برخه کې خود لیدي که مونږ تاسو تحلیل پر وکړو چې د افغانستان او د سوریې ترمنز د تفیخ ورتواله چې دا که د فکری لارخم پر وګګیګو سمره دلته یو لوی او جوهر فکری او ترڅنګ د پیخو د ورتواله ترمنز تفاوتونه شته دي.
د سې د چې په افغانستان کې هم طالبان وخت راغلل دوی بهرني ملاتړ درلودل په سوریه کې هم لري د غدواړه جریانونه اسلام پالي دي اما مختلف فکری مکتبونه لري په افغانستان کې طالبان چې دي خصوصا د غوي قیادت او رهبری هغه د سیمه د دودیزو فقهي مکتبونو پیراو دي لکه د بندي مکتب او په هغه فقه باندې ولاړ دي او د عصر د سکاري چې د عصر لنویو تقاضاو او تحولات څخه نسبتا کم معلومات لري. خو په سوریه کې کوم کسان چې مخالفین دي وخت اوس رسیدلي دي دوی هم اسلام پال دي مګر دوی د په مجموعه کې د اخوان المسلمین د فکری خط پیروي کوي ل ترکیه سره هم نږدې اړیکې درلودې د اردوغان حکومت هم په یو ډول اسلام پالي دی د حکومت دولي ډیر لوی تجربه لري لوغوی نه هم ذکر کړي او عملی دي ډیر نسبتاً او انعطاف پذیری هم ډیر لري تر اوسه نه دی ویلي دی دای ویلي دی چې د خزو په لباس باندې به اجبار نه وی چې څلې باز دوی غونځي یا نه غونځي تر اوسه دامن دی ویلې چې مکتبونه به تړي او د دمشق په ساحه کې خلک راټول سوي دي خځې و نارینه خوشحالي کوي او د راپورونه وایي چې د سوری لیره قیمت هم نن بیرته یو څه خسوي دي د ډالر مقابل کې.
بله بله راو به ګرځو کده افغان بنديان یا د البته هغه کسان چې په سوریه کې بن پاتې دي د غیب تړک مونږ ته وایي چې ډیر شمیر کسان هغه په تیارو کې انتقال سي دي او بلبرک افغانانو ته اصلا اجازه نه ورکړي چې هغه د تیارو ته پورته شي یل د غزای څخه دوزی د دوی په دواتس تړک راته وایي چې د بن پاتې افغانان ته کوم وضعیت کې دي.
مخکې له دې چې دغه موضوع ته راسم د سوریې نه د دمشق د سید نایا زندان ډیر بوګنون کې تصویرونه خبره شوی دي هلته د انقلابیون چې ورغلي زندان خلاص کې بندیان راخوشي کې داسې کسان پکې شته چې په لار اتلای نسی اکثر د سوی تغذیه د دوی په مخ اواسار کې ښکاری ځنی غګیدای نسی او ځنی د دنیا د زندان به هر حالات هیڅ خبر نه دی حتی د انقلابیون چې ورزي قلفونه د زند د کوټکل قل د کوټکل فیو سیماتوی دروازې اغه نه پکې
ځاسو دي بشری خپل ناقص شوی دی تا د بخښ د زندان
یو کوز د فرانک وسیع ته ل سید نایا زندان راغلی پات شو دی افغانان موضوع یو شمیر افغانان چې په دې ورستیو کلونو کې په مختلفو دلایلو په سوریه کې وو یا د پلوی د حکومت پلوی ځواکونو سره وو دوی سلګونه کسا چې خزی او ماشومان هم سره دي د لازقې په ساحلي خار کې گیر پاتې دي تصویرونه ښیي چې د دې په منځ کې خزی او ماشومان همسته او دوی مرسته غواړي چې د خار راوځي.
زموږ همکار غلای سلطان سرور چې موږ سره مرکه کړو
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو سازمان کار پرمایي په طبي برخه کې د انجونو پر زده کړو بندیز باندې خصوصا د زوریدو ناروغیو او د افغان میرمنو ماشومان او راتلونکو نسلونو د احتمالي مرګ لامل شي. نور چیزات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو کارپوهان د افغانستان لپاره ځانګړی راپورتر او له طبي زده کړو راګرځول سوي افغان نجونې د طالبانو د حکومت د مشر دا تازه بندیز نه جبرانېدونکی د ښځو او راتلونکو نسلونو د وزلو په معنا بولي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپله ویبپاڼه د دوشنبې په ورځ د دسمبر په 9 خپور کړي بیان کې د دغه سازمان د کارپوهانو په حواله ویلي چې په روغتیایي برخو کې د طالبانو د حکومت د مشر دا په بشپړه توګه نه توجه کیدونکی بندیز عملي او دوام وکړي. په افغانستان کې به د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لا لوړه، ناروغۍ به نورې هم زیاتې او آن په راتلونکي کې به د نسلونو د مرګ لامل سي. د دغه سازمان کارپوهانو د طالبانو دا بندیز د ښځو د وزلو په معنا بللی دی. د طالبانو د حکومت مشر الله هبت الله اخونزاده د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د یو فرمان له مخې په ټول افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې ګڼ کورني او نړیوال خبرګونونه یې راو پارول. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طبي انسټیټیوټونو ځینې محصلین چې اوس پر زده کړو بندیز دی دوی هم په دې باور دي چې دا بندیز به په افغانستان کې په روغتیایي برخه کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو ستونزې نورې هم زیاتې او روغتیایي خدمتونو ته به لاسرسی خورا محدود کړي. دغه شان د ملګرو ملتونو کارپوهانو له طالبانو غوښتي چې زر تر زره دې دغه پریکړه بیرته واخلي، خو دوی له نړیوالو غوښتنه کړې چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره دې ودرېږي او طالبان دې حساب ورکولو ته اړ کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو دا وروستی اقدام د ښځو پر حقونو مستقیم برید بللی او ویلي دي چې کچیرې دا بندیز عملي سي نو دا به د افغان میرمنو او انجونو پر روغتیا، کرامت او راتلونکي یو غیر عادلانه او ویجاړونکی گزار وي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ محصل روما حمیدی ازادي راډیو ته وویل
طالبانو د خبر شوی خبر له مخې د انسټیټیوټ دروازې زموږ په مخ باندې شوې، ته د پریکړې له مخې به د عامې روغتیا خدمتونه د میرمنو لپاره محدود شي، دوی به د صحي خدماتو څخه بې برخې شي او د مړینې کچه به نوره هم لوړه شي. زموږ غوښتنه دا ده چې افغان نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي.
د بلخ ولایت مزار شریف ښار د یو انسټیټیوټ محصل سمیرا هم وویل
یګونه رو همی انسټیټیوټ بود که دختر خانما روی آورده بود. زموږ لپاره د زده کړو یوازینۍ لاره همدا انسټیټیوټونو کې پاتې وه. اوس چې دا هم بند شو او نور هیڅ برخه کې د زده کړو اجازه نه لرو، زه خپل ډیر انځو واته تللی یم. روحي فشار را باندې زیات دی. له اسلامي امارت هم غوښتنه ده چې بیرته د دا انسټیټیوټونه پرانیزي او پریک دي چې نجونې
د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي طالبانو له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې په سیستماتیک ډول له ښځو او نجونو د زده کړو، کار، بیان ازادۍ او له تاوتریخوالي پرته او خوندي چاپیریال کې د ژوند بنسټیز حقونه اخیستي دي. کارپوهانو زیاته کړې چې دا نوی بندیز د ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض ته وده ورکوي او په روان بشري ناورین کې د هیواد نازک روغتیایي سیستم نور هم کمزوری کوي. بل لوري ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینیت هم نن سه شنبه په خپل اکسپانه په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او خبرداري ورکړې چې د دې پریکړې عملی کېدل به افغان میرمنو ته نه جبرانیدونکی زیان ورسوي او په ټولو افغانانو به اوږدمهاله اغیزې ولري. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې دا ډول څرګندونې رات او ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه څه چې افغان ښځو، نجونو او نړیوالو ته د منلو نه دي. دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف په خپل وروستیو راپورونو کې لاله وړاندې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه د نړۍ د بل هر هیواد په پرتله لوړه ښودلې او ویلي دي چې په هرو سلو زرو زیږونونو کې 418 میندې مري. فرانسې خبري اژانس تازه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په طبي انسټیټیوټونو کې د بندیز له امله په ټول هیواد کې کابو 15,000 ښځینه محصلینې له زده کړو پاتې شوي. دغو سرچینو د طبي دولتي انسټیټیوټونو شمیر لس او د خصوصي هغوی بیا 150 نه زیات یاد کړای دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بیې په لوړېدو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. نور جزئیات د سپوږمۍ په راپور کې.
د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د نرخ له لوړېدو سره هم مهاله د افغانستان د بیلابیل ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي چې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. دوی د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت غواړي چې د نرخونو د لوړېدو مخه ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکی صبغت الله د سیشن بی په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولایت کې د خوراکي توکو بیې په وروستیو کې تر 200 افغانیو پورې لوړې شوې دي.
په دې وروستیو کې د خوراکي ځای اموالو نرخونه جګ شوې دي. دا اوس وړي ما چې پښتنه وکړه مخکې په تقریبا په زر افغاني باندې تقریبا وړي کې سلو په تفاوت راغلی و، له 100 افغاني ته غتلې دي. نو دا هغه څه دي چې دا ولسونه د یو نو تشویش سره مواجه کړي دي.
همدارنګ د کابل ښار اوسیدونکو مرسل چې وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی هم ورته اندېښنه لري.
مواد خوراکي
کې په خوراکي توکو کې اوس کوم غوړی او ریج واخلو تقریبا په هاري وکي 200 افغاني توپیر راغلی دی. په دې ورځو کې د سوان توکو او خوراکي توکو به لوړې شوې دي. موږ وقن اندېښمن یو. په کور کې زموږ نارینه هم کار او دنده نه لري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو فهیم هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ډالر د لوړېدو په اړه د هر جنس د ارتزاقي مواد یعنی خوراکي موادو د سوان مواد او د هر جنس قیمت لوړ شوی، غوړی 490 و 15 لیتر البته مایه غوړی اوس 1550 تر رسیدلی، وریجی موږ اخیسته 40 کیلو په 1450 اخیسته اوس 1450 روپیه شي.
دوی وایي کله چې د ډالرو بیا راټیټ شي د خوراکي توکو په قیمتونو کې هیڅ بدلون نه راځي، خو کله چې د ډالرو بیا پورته شي د توکو قیمتونه په بې ساري ډول لوړیږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک ویلي چې د سیشن به په ورځ د لیندې په شلمه یو ډالر او یا افغانۍ او 15 پوله خرڅېده. د افغانستان د صرافانو د ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کابل د شهزاده سره یو شمېر صرافان وایي چې تیره اونۍ د یو ډالر بیا 15 افغانۍ او 90 پوله وه، خو اوس او یا افغانۍ او 25 پولو ته لوړه شوې ده. ورته وخت کې د کابل ښار د خوراکي توکو یو شمېر پلورونکي وایي چې د ډالر د ارزښت لوړېدو د دوی پر پلور منفي اغیز کړی دی. د خوراکي توکو یو پلورونکي سید احمد وویل
یو څه تاثیرات خو د سالنګ د لارې ده، اوس مالونه زیاتره په شیبر باندې راځي، بیا بعضې وخت بس خلکو ډالرو ته سترګې نیولي، سوایر ډالر کوم حالت ته وځي، که ډالر راوغورځېږي خرید به وکړو، بس دغسې په افغانۍ څوک خرید کوي. ډالر کېدو باندې بازار باندې ډېر تاثیرات کوي، بازار ولاړ دی، بس دغسې مشکل ده.
افغانستان یو داسې هیواد دی چې لا هم د خوراکي توکو په تولید کې پر ځان بسیا نه دی او وارداتو ته اړ دی. د افغانستان مرکزی بانک ویلي چې د افغانیو د ثبات ساتلو لپاره کافی سرچینې لري چې د اړتیا پر مهال به ورنه استفاده وکړي. د بانک په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د پولي بې ثباتۍ د مخنیوي په موخه یې 14 میلیونه ډالر بازار ته وړاندې کړي دي. خلک په داسې حال کې د ډالرو خوراکي توکو د بیو لوړېدو ته اندېښمن دي چې ځینو نړیوالو سازمانونو هم د راتلونکي ژمي لپاره د افغانستان خلکو سره د مرستو د کمېدو خبر ورکړی.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې نږدې 1.5 میلیونه ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول د خپلو حقونو له کمزوري کېدو سره مخ دي. نور حال له فیروزي عزیزي څخه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي د طالبانو حکومت له تیرو دریو کلونو زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو فرصتونه او ازادۍ په تدریجي او سیستماتیک ډول محدود کړي دي. یو این ایچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي چې 1.4 میلیونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د بشري حقونو له کمزوري کېدو سره مخ دي. دې راپور کې راغلي چې د طالبانو سیاستونو او پالیسیو ورځ بلې ته په زیاتېدونکي توګه افغان ښځې او نجونې هدف ګرځولي او دوی له خپلو بنسټیزو ټولنیزو اقتصادي او سیاسي حقونو محرومي کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې افغان ښځې او نجونې د بیړنیو بشري او د خوندیتوب له اړتیاو سره مخ او د نړیوالې ټولنې زر تر زره دوامدار ملاتړ ته اړ دي. له دې سره یو شمېر افغان ښځې نجونې او د بشري حقونو فعالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت د فشارونو پر وړلو له ښځو سره پلیتا د زیاتیدونکو محدودیتونو په لری کولو کې مرسته وکړي. د بدخشان ولایت اوسیدونکو او د طبي انسټیټیوټ ایوی محصله نوریا چې په دې ورستیو کې لزدا کړو راګرځول سوي، ازادي رادیو ته وویل
طالبان مکتب ها را بستند، پهنتن ها را بستند، انسټیټیوټ های طبي را هم بستند. طالبان خوانزي و تړل، پهنتنونه و تړل او طبي انسټیټیوټونه هم و تړل. نه پوهیږي چې دوی له ښځو څخه غواړي چې تل پر دوی د محدودیتونو د لګولو په فکر کې دي.
د کابل ښار اوسیدونکي فریده چې طالبانو د بندیز له امله له پوهنتونه محرومه ده هم ازادي راډیو ته وویل
ما روز نظارهګر این هستیم که دیگر چه چیزی بر ما و آرام است که نباید انجام بدهیم.
هر ورځ دیده شاهدان یو چه نور بسه پر مونږ راموي چه باید تر سره یې نکړو. افغانستان د ښځو ادیره ګرځېدلی او هر ورځ نړیواله ټولنه چوپتیا غوره کوي.
بلخوا د بشري حقونو فعالې پتوني تایشمن بیا ازادي راډیو ته وویل
محدودیت هایی که طالبان وضع کردن بیانگر عمق دشمنیه.
هغه محدودیتونه چې طالبانو پر ښځو لګولي د هر ډول ازادۍ او په ځانګړي ډول د ښځو اړوند ازادیو سره د دغې ډلې دښمني څرګندوي. دا غیر انساني بندیزونه چې په پرله پسې توګه زیاتېږي په ښکاره توګه جنسیتي اپارتاید دی او هدف یې له ټولنیزې او عمومي فضا څخه د د ښځو لري کول دي.
د یادونې دا چې له تیرو دریو کلونو زیاتې مودې راهیسې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د لاګیدلو بندیزونو پر وړاندې له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سربیره د طالبانو حکومت شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز اعلان کړ او لا په دې اړه غبرګونونو ته چپه خوله دي. د طالبانو حکومت وړاندې ادا کړې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د 2021 کال له وړي راهیسې لکه چې پر افغانستان بیا واکمن سوي پر ښځو او نجونو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې تر پوهنتونونو پورې د دوی پر زده کړو او په دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګولي دي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو، خو اوس خبرونه. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یې یونما پر طالبان غږ کړی چې د بشري حقوقو په برخه کې خپل نړیوال مکلفیتونه ومني. په ویبان کې چې یونما نن د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت رسنوي ته استولې، پر افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتنه شوې چې د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه په ټول افغانستان کې د ښځو، نارینه او انجونو اول کنه دوسنې اورتنکو نسلونو د خوندیتوب او حسین د کلیدي انصر په توګه ومني. نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیوال ورځ ده. د سالنګ لوی لارې دوهونه یو لپاره د لوی مسافرونکو موټر پر مخ تړل شوې ده. د طالبان حکومت د ټولګټو چار وزارت پرون پر خپل اکسپانا پیو بین کې ویل چې په تیرو سورزو کې په سالنګونو کې د پارلفسي وورو او توپانونو او د لارې په فری سړکونو کې د وورې او کنګل د زیاتېدو له کبله د لوی لارې د ټرافیکي ګڼې ګڼې وړتیا نه لري، نو ځکه لوی مسافرونکي بسونه، فلاین کوچونه او لوی مسافر او بارونکي موټر د مرغومي یا جدي تر سلورمې نیټې پورې د لارې د تګ راتک اجازه نه لري، خو کوچني مسافرونکي تیز رفتار موټر له دوړو خو پر دی لارې لای او راتلای شي. ورسته خبرنده چې د بي سرحده خبرلانو ټولنې ار اس اف د ارزو تلویزیون د و کارکونکو د سمدسي خوشی کېدو غوښتنه کړې. ار اس اف د طالبانو د اقدام د نه منلو وړ بللې او غندلای دی. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت مامورینو د لندې په سوار لسمه د ارزو تلویزیون ودانۍ ته نه وتل او دروازې ورته مهر لا کړ. د وزارت ان تور ولګو چې ارزو تلویزیون لپاره نه رسنی سره اړیکې لري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
زه شخصا خپل ځان نه درته وایم چې کله کوچنی قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم کوم ځکه کې پوسټ کوم، ما تاسو لن مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورته یو خراب کومنت راکې، مګر به هم زه مهمه نه ده په ما باندې به منفي تاثیر کوي، به ما باندې خراب اغیزه کوي.
افغان پیغله زهره جنت وا چې ویلې په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا فیسبوک کې د موضوع لیکلو څخه ورسته د زینو ځوانانو له داسې کومنټونو سره مخ کیږي چې پر دې باندې بد اثر کوي. قدرت الله شمی هم له یو شمیر کسانو څخه ګیله لري، وایي په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وروسته داسې کومنټونه ګوري چې دای په خپل لیکلي مطلب پیمانه کړي.
ما خپل اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډیر زیات مخپله کم کړل دی، ځکه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې. دغه خلکو ته چې ته یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فیلسوف کوي، تر شا به درپسې یو دوه خبرې مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې به درپسې یو خبره راولیکي.
نن ام د موضوع چلو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، د ټولنیز رسنیو ګڼ شمیر کاروونکي ټولنیز رسنۍ د میوه خوړلو له چړې سره تشبیه کوي. وایي که په چړې باندې میوه پوست کړي او یې خوري انرژي درکوي، او که چیرې ګوته ور باندې غوڅه کړي نو درد لري. همداسې که چیرې په ټولنیزو رسنیو کې مثبت لیکنې وشي، لوستونکي هم مثبت کومنټونه ولیکي، مثبته انرژي خوروي او لیکوال د ګټورو لیکلو لپاره خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کوي. خو که چیرې داسې څه ورته لیکل کیږي چې شخصیت ته په خبره توهین وي، نو بیا اړین مطلب هم له نورو خلکو سره نه شریکوي افغان ځوان عاشق الله وای چې داس هم کیږي چې کله په پایل کې یو منفی کومنت ولیکل شي بیا ځینې نور کسان سره دی چې په موضوع خبر هم نوي بدې خبرې ورته لیکي.
ډیری خلک د یو بل نه لکه د شاعرۍ خبره الهام اخلي. که تاسو فکر وکړئ یو څوک خپل فیسبوک کې یو عکس خپروي یا یو موضوع ټاکي، یو موضوع باندې غږیږي، که هغه موضوع په یو شخص مخه ونه لګي، دا هغه بدې ردې ښکنځلې وکړي، نو دا بل راځي د مخ کومنټ چې ولوس دا یې هغه شی ورته لیکي. یعنی هیڅوک یو څوک نه پیژني چې یو خو مثال په دروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې یو تصویر بولو چې هلته مثلا هغه تصویر خپور شوی او دوی بدره دي ورته لیکلې، دا په ټوله کې د اکثریت ځوانانو کې دا کیسه روانه ده. اکثریت هغه قشرونه دي چې ته باور وکړي تعلیم هم کړی دی، خو دوی د ټولنیزو رسنیو نه ګټه نه ده پورته کړې او یوازې همدغه کنځلې او ځینې بدره دي دای په کیسه کړې دي. له بده مرغه چې هغه کس پیزنی هم ناسم قضاوت کوي. د افغانانو د سړي لړ فکر دی، دا باید ومنو. که وګوري د کرکټ لوبه چې وګټي دوی خپل لوبغاړي ستایي، هغوی ته اتلان وایي، کله چې یوه لوبه وبایلله نو هغو ته بدره دي وایي، کنځلې کوي. زه خپله هم ټولنیزې رسنۍ کاروم، که هغه انسټاګرام ده که فیسبوک ده که ټویټر دی او همداسې نورې خواله رسنۍ دي چې دا کاروم، ما ورنه ناسمه ګټه نه ده پورته کړې او ژر قضاوت ځکه نه کوم چې زه یو څوک نه پېژنم ولې په اړه قضاوت وکړم. او که قضاوت وکړم هم باید سالم نظر وي، نه ردې بدې نه کنځلې، ځکه دا د یو ځوان د یو انسان سره نه ښایي او دا انسانیت نه دی.
کله په ټولنیزو رسنیو کې یو موضوع خپرېږي، هغه ته چې کومنت ورکول کیږي، هغه داسې نامناسبې خبرې وي، بل یو څه ته که تاسو متوجه سوئ دغه املا انشا طرز د لیکلو په دې باندې خبرې راته وکړي، دا مو څه رقم پیدا کړي په دا ټولنیزو رسنیو کې په تیره د فیسبوک په کومنټونو کې؟
په ټولنیزو رسنیو کې که هغه فیسبوک دی که ټویټر دی که انسټاګرام دی او که نورې رسنۍ دي، که هلته چې کله کومنټونه کېږي اکثریت املایي مشکل لري. که مثلا ناصر دی هغه په سواد لیکل کېږي، دوی په سین لیکي، او مثلا همداسې سادات دی دوی سادات لیکي. دغسې ځینې مسایل شته، ستونزې شته چې املایي مشکلات شته. خو زما په که دوی ډیره مطالعه ولري، مطالعه وکړي، خپل لیک لوست باندې، املا باندې، انشا باندې کار وکړي، دا به سم شي.
کله چې یو څوک ټولنیزې رسنۍ کاروي څه کول پکار دي؟ کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟ د سواد له اړخه، د ادب له اړخه، کوم څه ډیر مهم دي په پام کې ونیول سي؟
کله چې ټولنیزې رسنۍ څوک کاروي، د سواد نه هم سیوا چې دا ادب دی چې باید ادب ولري، ادب وپیژني، انسانیت وپیژني، مثبت کټه پورته کی، خی دا ډیره موثره تمامه شي. مونږ اکثریت ښه ملګري د ټولنیزو رسنیو نه موندلی دي، دا سره ومني. اکثریت ښه دوستان مو چې دی د ټولنیزو رسنیو نه موندلی دي، ښې ښې لیکنې کوي، دوی کولی شي چې هغه لیکنې ولولي. زه فکر نه کوم چې دوی بیا داسې بدې ردي وایي، ښایي یو څه زده کړي، ځکه دلته په دې دا ټولنیزه رسنۍ دي او په دې کې ښه ښه مطالب هم خپرېږي.
داسې څه ستاسو ته مخته راځي په کومنټ کې چې لولي هغه اخلاقي نگان هم ښه نه وي، اغه لیکل هم سم نه وي، املا هم ښه نه وي، خپل دی یو ځوان په صفات څومره خوابدای کیږي خپل نور امزولو ته چې د سی او څه دوی لیکي؟
زه سو وایم کله دا اوس یو معمول ګرځېدلې ده په افغانانو کې. زه خو شخصا ډیر خوابدای کیږم، ډیر زوريګم په دې چې نور نړۍ کوم ځای ته ورسیده، نور نړۍ په څه بوخته ده، خو زموږ افغانان په څه بوختي. زه له دوی دا هیله لرم چې راځئ، نور دا وخت نه دی، په ځان کار وکئ، په ځان به سیاشئ، نور خلکو ته ردې بدې مه وایئ. دا په واقعیا هغه ستا کورنۍ به ښه وي، ستا کورنۍ به په داسې کارونو کې ښکیل نه وي، خو که چېرته ته په یو غلط انداز کومنټ کوي نو خلک ستا د کورنۍ په تربیه باندې قضاوت کوي. خلک وایي چې حتمن دا ټوله کورنۍ همداسې ده، خو نه، ټوله کورنۍ به داسې نه وي. دیو کې به یو کس وي چې هغه به د ادب له اړخه کمزوری وي. واقعا زه خو ډېر ځورېږم او ډېر دردېږم، ځکه چې نور نړۍ وګوري، د نورې نړۍ ځوانان وګوري چې هغوی په څه بوخت دي، او بیا چې خپلو افغانانو ته وګوري بیا دوی ته خامخا دردېږي. دوی نور داسې څه نه لري، دوی داسې یو هدف نه لري چې زه باید دې هدف ته کار وکړم. یوازې ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره جوړې کړي دي چې په هغه کې کنځلې وکړي، په هغه کې ردې بدې ووایي.
قدرت الله شمی بیا وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي کومنټونه ډېری هغه کسان لیکي چې د زده کړو کچه ټیټوي.
زمونږ د ټولنې په کم پوهی باندې دلالت کوي چې کله مثلا یو څوک پوسټ کوي او یا حتی د هغوی سره فرینډ هم نه وي بیا دوی هلته کمنټونه کوي دا سړی داسې ښکاري لکه نابللی چې واده ته ځي. نو یعنی مونږ خپله چې کله مطلب داسې یو نیم پوسټ کوو چې هغه مطلب زمونږ لپاره به یو مهمه موضوع وي، مونږ به سوچ کړی، فکر به مور باندې کړی چې یاره دا موضوع مونږ دلته ولیکو تر څو ټولنې ته یو آگاهیت ور وړاندې شي. دی به درته راشي هغه خپل کم فکر چې دا مطلب په تکاوی کې ښایي هغه به راواخلي، د هغې په سر باندې به تاته داسې یو کمنټ وکړي چې ته به خپله پې وشرمېږي، خبره به ده کړي و به پې شرمېږي ته چې خاص زه څه وایم او دا څه وایي. دا خو د دغه خلکو د ډېرې زیاتې د کم پوهۍ یو لامل دی، دا خو بل هېڅ شیم نه دي. که چېرته دا خلک پوهېدی نو ولې به په پردي واده کې دوی ګډېدل؟ دا خو هماغه خبره ده چې دا ما اوس داسې دی لکه په پردي واده کې چې ګډېږي. نو په دې باندې خو یو سړی ډېر زیات کم شخصیت ښکاري او ډېر زیات بد ښکاري. لکه دا مخکې مې راشد خان کوم پوسټ کړی او په هغې باندې ما ځینو خلکو لیدل چې دوی کم کمنټونه کړي وو، نو د چا خبره ما ورته په یوه سترګه کتل. یعنی مونږ دلته شرمېدو چې دا اوس کم مخلوق دی، دا کم ځای نه راغلی دی او دا په کم فکر دومره داسې دغسې شیان دی لیکي. دا د دوی د کم پوهۍ لامل دی، بل هېڅ نه دي.
څه فکر کوئ دغه کسان داسې یو کمنټ لیکي چې هغه د تاسو خبره اته د دیوال نه چې یو څوک هغه ولولي، کورنۍ، ورور، دوستان، خپلوان هم دا کومنټونه ګوري، دوی ته نه وایي دا کومنټ مناسب نه ده، دا کسې په ځان نه راوړي، د ته هم دا ښه ښکارېږي. څه فکر کوئ په دې اکله؟
که چېرته مطلب د خپلو کورنیو د وګړو په کیسه کې ول، نو هغوی به داسې کار نه کوو، داسې کمنټونه به نه کول. او یو داسې یو انسان چې هغه په کمنټ کې ډېرې زیاتې بدې خبرې لیکي چې په هغې باندې حتی بل سړی شرمېږي، نو هغه بیا د دوی په کیسه کې هم نه وي چې د دوی فامیل به د دوی په اړه څه ووایي. او د دوی هغه کم هغه د روزنې کومه طریقه چې دی، نو مطلب دا د هغه ځای نه سرمنشا اخلي چې مطلب دوی په داسې یو ځای کې دوی نه راستر شوي، یا په داسې یو ځای چې مطلب هلته دوی باید سم اکیډمیک راستر شي، هغه څه ځای کې دوی نه راستر شوي. نو دوی د فامیل موضوع زه فکر نه کوم چې مطلب هغه څوک چې داسې یو کار کوي هغه بیا د فامیل د یو مشر د یو کشر هغه نزاکت به دی ځان سره وساتي چې ولا ما به خپل فامیل وګورم، زه به هغه ته بد معلوم شو. زه فکر نه کوم چې یو څوک داسې کوم کار کوي نو هغه سره دې دا احساس واوسیږي چې یار زما دا خبره به زما فامیل وګوري، ځکه چې دا خو کم داسې کوم څه نه دی چې پټ کیږي، ځکه چې دا خو براله خبره ده. نو کله چې مثلا یو سړی دا څه کوي هغه فکر نه کوم چې بدي شیانو، ځکه دا هغوی ذهنیت دومره کم وي، دومره ټیټي چې دا خبره کولی شي، نو هغه د فامیل په کیسه کې هم نه شي کېدلی.
انټرنیټ، ټولنیزو رسنیو دغه ټوله نړۍ په یو کلي بدله کړې ده، یعنی هر څوک کولی شي له هر څه نه خبر شي. تاسو چې کله د نورو هیوادونو د وګړو په تیره بیا د ځوانانو پوسټونه ګورئ، بیا تر غلاندې کومنټونه ګورئ، بیا راځئ یو شمیر افغان ځوانانو ته د دوی فیسبوک پاڼو ته سر ورښکاره کوئ، یا یو څوک چې کومنټ ورکوي دې ته سر ورښکاره کوئ، څومره فرق کوي له نورو هیوادونو له ځوانانو سره؟ ځینې افغان ځوانان لیکلې په ټولنیزو رسنیو کې څومره فرق کوي؟
ډېر زیات فرق لري، ځکه چې مطلب موږ د نورو مملکتونو ځوانان چې ګورو هغوی په یو موضوع باندې مطلب هغوی خو اول سوشل میډیا دومره زیاته استعمالوي نه، که بیا چیرته مثلا استعمال شي هغوی په یو ډیر ښه هدف باندې استعمالوي. لکه مثلا زموږ اوس په افغانستان کې لینکډین وګوره چې مطلب څومره خلکو سره بد وي، یا مثلا دغه فیسبوک کې چې دوی کوم پوسټونه کوي چې مطلب یا تاسې یو پوسټونه چې هغه مطلب اصلا هیڅ معنا نه لري، چې موږ ور باندې دوه ورځې سوچم وکړو دغه معنا موږ ته نه رابرسېره کېږي چې دا پوسټ په کوم فکر باندې کړای. مګر که نورو مملکتونو ته لاړ شو هغوی چې دی مثلا په کمې عرصه کې چې دوی په ورځني ژوند کې په اکیډمیک ژوند کې چې دوی مصروف وي، د هغې اړوند دوی ځان ته ایونټس جوړوي، هغې د هغې اړوند ځان ته ګروپونه جوړوي، د هغې اړوند ځینې خلکو ځینې مثلا واړه ډېر مثلا تحقیق کړی، د هغې یوه مهمه خبره راخلي هلته لیکي، هم خپل بیکګراوند جوړوي، هم نورو ته خپل شخصیت ښیي، هم چې دی غواړي چې په یو چا باندې مثبت تاثیر وکړي. نو زموږ خو بل کار نشته دی، زموږ خو دا دي چې مطلب زه پوسټ راواخلم په تا پسې وکړم، ته پوسټ راواخلي په ما پسې وکړي، او زه په تا پسې خبره وکړم. او هلته زموږ خو دا افغانان اکثریت داسې دي چې هغه نن سبا په ټیک ټاک کې یو ځینې راوتي یو نیم شعر شاعري وایي چې بس مطلب تربګني کوي چې تا به داسې کوم چې سبا هغه سې وکم، نو یو بل چې دی په غوږونو باندې سره وایي. نو مطلب اصلا څه معنا، یعنی موږ خو په سوشل میډیا نه یعنی څه ور چې موږ باید استفاده واخلو، نو اصلا په هغې لارې باندې موږ نه یو روان، اصلا په ګټورې لارې باندې نه یو روان. بیخي بې ځایه، یعنی بیخي د وخت ضایع ده چې موږ په سوشل میډیا کې کوو. ما خپله اوس په سوشل میډیا کې فعالیت ډېر زیات
زیات مخپله کم کړل زګه چې اصلا اغیز نشته په دغه خلکو باندې دغه خلکو ته چې یو خبره مثلا لیکي وای چې دا ځان فلسوف فلسوف کوي تر شا بدر پس یو د خبري مثلا په کمنټ کې یا مثلا اشاروي طریقې باندې بدر پس یو خبره راولي کی نو کدي سره ته ټوکی ټکالې کې یو بې ځای شاعری وړاندې کې که عکسونه اپلوډ ہے نو دیٹس ویری گڈ خو اغین اورس نور شانو کې چې دوی دا دلچسپی نه لري او دا ډیره د بدبختۍ زیاده ډیر
bale تر هغه ځوانانو ته یو پیغام تاسو لري ځکه خپل تاسو یو ځوان یاستې په ځوان باندې د ځوان خبره تاثیر کوي مثلا ځینې کسان اصلا دوی نه پیژني لکه څنګه تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل اغه یو پوسټ کوي یو خپل شخصي موضوع وړاندې کوي یا شخصي موضوع یا ټولنیز موضوع خو ځینې کسان دسي کسان آته کمنټ کوي چې اغه سره هیڅ شناخت نه لري ځکه یو نفر منفي لیکلي نور منفي تبسي دوام ورکي دغه ځوانانو ته به تاسو څه ویل ولري
دا صحیح چې یو چا مطلب شخصي فیسبوک پاڼه دا یا مثلا دا اکاونټ دی هغه حق لري چې په دې کې مثبت څه نشر کی مګر هغه خلک چې مطلب منفي څه نشر وي نو زما په فکر باید په دې باندې چې دا یو قیدات را نازل شي ځکه چې مطلب ته کچیر ته په دې فیسبوک کې منفي څه نشرې نو دا یوازې ته خپل ځان لپاره نه نشې دا نور خلکو ته هم ورزی بیا چې د تانه دومره یو ښه کار نه کیږي چې ته کم ښه څه نشر کیږي چې زمنګ په ټولنې باندې مثبت تاثیر وکړي نو کم اس کم هیله دا هیله دا هیله دا چې تاسو د بل چا په خې اقدام په خې پوسټ په خې خبره باندې حتی پس خن موه هي او تاسو کوشش وکړئ چې سوشل میډیا لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې دغه انټرنیټ چې د دنیا په ګلوبلایزیشن په یو نړیوال کلی باندې د تبدیل کړي دا نو دغه کلی نه تاسو استفاده وکړئ مثلا دا ځینی ایونتونه چې دي مطلب ځینی ځای کې کانفرنسونه دایریږي تاسو کوشش وکړئ چې مطلب هغه د کانفرنسونو سره تاسو مطلب اړیکه ونیسئ هغه کې د شمول لپاره مطلب خپل حل ځلې وکړئ لکه نورو مملکتونو څخه مطلب د ځوانانو سره هغه سره اړیکه ټینګي کړئ نتورک جوړ کړئ هغه موږ په انګلیسي کې وایو چې یور نتورک از یور نت ویلث نو نتورک کې جوړې کړئ دا فصول شعر شاعری او دا ټوکی ټکالی او ویډیوګانی او ورکشاپونه نو دا به تاسو ته څه فائدہ وکړي نو په دې هیله چې د دې شننه زموږ په شمول دا ټول ځوانان چې د خګټه پورته کی او یو سالم فعالیت دلته تر سره کړي زما هیله د دوی ټول څخه دغه ده
زهره جنات چې لنډ کیسه او ناول لیکي وای کله چې د کیسه لیکل بشپړ کړي تلوسه یې د تیوی چې د فیسبوک لاره له نورو دوستانو سره شریک کړي خو له بعده مرغ ځینی وخت له داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې دا لزړه څخه ځوروي
کله چې کوم پوسټونه شوي زلاړه شم دغه کومنټونه ګورم واقعا د سی کومنټونه چې دغه پلوستل زو شاد مې کوم سترګې پټې کوم یا غا صفزه تیرا کوم ځکه غي ست لستلو ور نه ځکه منفي کومنټونه هم شته مثبت هم شته خو انسان د خپل دې یا د خپل نگانه یو څګوري کومنټ ورکې کنه خو زما په نظر سره انسان حق نه لري او چاته خراب کومنټ ورکې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د چا شخصیت پاړه د چا خوې پاړه د چا د سختو پاړه د چا د کلاته په هړه به دا نه پیږي کومنت باور کوي غو انسان باندې منفي او خراب غیزم لري ما خپل د کومنت فاړه نو ما یو پوسټ چې په خپل فیسبوک پاڼه باندې نو هغه کې ځین خلکو خندا ور کړی او اولته ما ته دسي دردون کې جملې لیک کړې وي واقعا زما سره په کومنتونو دومره و درد دي دومره خپه شو څومره زفره بندیز نو ما خپه ما ولخه بندیز خوده به کومنتونو ولې دومره خراب چې انسان او درد خو زما د پاغه حالت کې چې یو څوک کومنت ور کوي د ایم لاین شام غلا یو د خبرو کولو طرز نه زدا غا نزاکتا خبرې نه زدا چې تاسو سره سوال او جواب کوي هغه به ما ته دونه درد نه راکوي زه هم خو جاهل دی نه پیږي هغه انسان چې خپل یو زی ته رسیدنی مثلا زده کړی یا ته کومنت کوي یا صفو ګوري د ټولو نه ډیر خوشاله نشر کړی او ته به واقع دا یو شخصیت دی مګر څه به معنا خبره به لیکلی د کومنت به ورکړي چې انسان دغه پلس ټول باندې شرمېږي او زه تر چې زه ځنی شیانو کې ګډوګان کې یا د درس نه غانه یا بل نه غانه ګورمانو هم منفی کومنتونه شته دی او هم مثبت شته دی کنه. خو په ځینو ځایانو کې چې مثلا انجونې اوسي یا بهر ملکونو ته تللي ځینې ویډیوګانې جوړوي یا ځینې په هغې کې به منفي کومنټونه زه ډېر وینم، ډېر زیات وینم. کله چې زه کومنټونه وایم نو زما خپل نظر به دای چې نه شو کولی د یو انسان زړه ښه کړي، یوه ښه خبره ورته وکړي، یو ښه کومنټ ورته ورکړي، هغې لپاره خراب کومنټ ورکړي، ول د هغې زړه خفه کړي. کېدای شي ستا په یو کومنټ سره هم څوک ودردېږي، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، ما یو پوښ د درس باندې جیکو، یو چا رشخان راپسې کومنټ جیکو، یعنې هغه بندیز باندې زه خفه نه شم، کومنټ باندې ما وژړل، ما ویل دا ولې. زما په نظر سره خو دا ناپوهي ده، ځکه یو انسان پوه شي زما په خبره باندې څوک ځورېږي یا زارېږي، هېڅکله غلط کومنټ یا خراب کومنټ ورته نه ورکوي. دا هم د ناپوهي یوه وجه ده، چا باندې شخان وهل، چا ته خراب کومنټ ورکول، دا هم یو ډول ناپوهي ده او یو ډول غلطي ده. هېڅوک چاته د خرابې خبرې حق نه لري، هېڅوک دا حق نه لري چا پسې شخان وهي او خراب کومنټ ورکړي. زما په نظر سره دا جهل دی یا ناپوهي ده، ځکه ځینې انسانان په ټولنه کې داسې پیدا کېږي چې یو چاته خراب کومنټ ورکړي.
بله، دا ډول چارې چې کله یو څوک یو څه غواړي له نورو سره شریک کړي د ټولنیزو رسنیو له لارې، بیا د خلکو، البته د یو شمېر خلکو غلط کومنټونه بیرته دوی ویني هلته چې ورته لیکلي وي، څومره د دې لامل کېږي چې نور هغه ګټور سم دوی پوسټ نه کړي؟ ټول خلک په تېره بیا انجونې چې په دې مسایلو کې ډېرې اساسي دي، دوی بیا نه غواړي چې مثلا هغه کوم څه چې باید ټولې نړۍ ته ورسیږي، کوم څه چې دوی عملي تجربه ده، کوم څه چې په نظر یې نور خلکو ته ګټور دي، بیا دا نه وړاندې کوي خلکو ته، نه پوسټ کوي. څومره د دې باعث کېږي چې غلط کومنټونه چې خلک ورکوي نور هغه نه غواړي چې هغه کوم څه شیر کړي؟
بالکل، دا خو معلومداره خبره ده، یا واضح خبره ده. کله یو انسان ته غلطه خبره کېږي، غلط کومنټ ورکول کېږي، یا رتل کېږي، ځپل کېږي، نو البته د انسان زړه ماتېږي. که هغه یو ښه خبره پوسټ کوي یا یو ښه عمل ترسره کوي، هغه ورټول شي نو زړه یې خفه کېږي، یا د هغې د پوسټ کولو څخه یا د هغې د ویلو څخه ډډه کوي. خو زیاتره داسې نجونه هم شته دی چې مثلا د چا خراب کومنټ ته یا د چا خراب نظرونو ته سترګې پټوي او هغو ته ډېر وخت نه ورکوي، بیا هم خپل فعالیت کوي. مګر دا بیا هم د انسان په ذهن باندې ډېره خراب اغېز لري. که څومره انسان یو ښه کار کوي، بل انسان له خوا نه ورته خراب کومنټ ورکول شي یا ورټول شي، هغه په خپل کار کې داسې کمی احساس کوي یا زړه خفه کوي چې ولې داسې وشو، یعنې باید داسې نه وای شوی. دا چې حال دا چې موږ باید داسې جاهلانو خلکو خبرې وانخلو په ځان باندې. یو انسان چې مثلا دومره پرمختللی او ښه کار هم نه کوي، د بل انسان له لوري تشویق شي، هغه سول شي، یو ښه خبره ورته ولیکل شي، یو ښه کومنټ ورته ولی شي، مثلا خور کې ډېره ښه لیکنه دې کړې ده، زه باور یم ته به لیکواله شي، دا د لامل کېدای شي چې یوه پیغله یا یوه خور لیکواله شي په ښه کومنټ، په ښه خبره باندې. مګر دغه خراب کومنټ، خرابه خبره، که هغه د کورنۍ د خوا یا د خپلو ورونو خوا یا په فیسبوک کې د نورو له خوا، د نورو رسنیو له خوا کوم خراب کومنټ ورکول کېږي، هغه په روحیه باندې، فکر باندې د یوې پیغلې، د یو ځوان ډېر تاثیر لري، ډېر منفي تاثیر لري. ځکه زه شخصا خپل ځان نه درته وایم، چې کله کوچنۍ قصې لیکم یا کوم ناول څه لیکم، کوم ځای کې پوسټ کوم، ما ته اصلا مهمه نه ده دومره چې یو څوک ما ورټي او خراب کومنټ راکړي. مګر بیا هم زه وایم مهمه نه ده، په ما باندې به منفي تاثیر کوي، به ما باندې خراب اغېزه کوي، زه به زما خپل پوسټ سر نه لولم. مې دی خو به څه داسې کمی نه وه، څه داسې منفي ټکي خو به پکې نه، چې ما داسې خرابه خبره لیکل شوې ده، نو دا په ذهن باندې ډېر منفي او خراب اغېزه لري.
بله، کوم وخت داسې څه وایي ده چې تاسو بیرته همدغه کسان چې منفي کومنټ لیکي دوی سره تاسو تماس نیولی چې وروره ولې یا خورې ولې، کوم وخت دې بیرته ورسره تماس نیولی؟
بله، کله چې جمهوریت نه وروسته موږ ځینې پوسټونه د بیرغ یا د وطن او د دې په اړه باندې کول، نو ډېر زیات منفي کومنټونه به ما اغستل. هلته موږ یو یوټیوب چینل له لارې به موږ کول، ډېر خراب کومنټونه به ما اغستل. همکارانو به مې ماته ویل وایي دې ته جواب مه ورکوه، ځکه وایي دغه وخت خلک چې د خلکو وخت ضایع کوي او خلکو پر روحیه خراب تاثیر کوي. مګر زما زړه به ډېر خفه کېدو او دې پوښتنه به مې ورنه کوله چې تاسو ولې داسې غلط کومنټ موږ ته راکوئ، که د بیرغ عکس دی، که مثلا د جمهوریت د وخت دی، هر څه دی، ولې غلط خبرې حق خو تاسو نه لرئ؟ نو څو نفران سره همداسې په کومنټونو کې په بحث شوم، او یا په مسنجر کې به زه ورسره په بحث شوم، ځکه ما به لږ احساسات زر راپارېدل. پوښتنه به مې ځینې وکړه چې ولې
نیز ما پوشت خراب یا غلط کوټ راکه دی حق خود نه لري نو ځینې به خو خپل دلیل به وړاندې کو یا به کومه خبره وکړه خو ځینې به داسې جاهلو خلکو سره زه مخ شوم چې حتی عزت ته به یې خرابې خبرې وکړې زه به دې مجبور شوم چې هغه د هغې څخه بلاک کوم هغه کومنټ وهغه مسنجر و یوټوب هر ځای کې به چوم ما به د هغې څخه بلاک کوم ځکه هغه به د بحث وړ هم نه و ځکه ما به غوښتل چې دې سره زه ادبي بحث وکړم چې ولې دا خو ښه کار دی دی به نور هم داسې یا د کومنټ نه به هم غلطه خبره کوله یا به داسې هر وخت ته تللو چې هغه به د بحث وړ نه و نو زه به دې ته اړ شوم چې هغه زه بیخي بلاک کوم له منځه ویستم
دغسې کسان چې مثلا په ټولنیزو رسنیو کې غلط کومنټونه کوي نو واضح خبره ده چې کورنۍ دوستانې ملګري ټولې ګوري څه فکر کوي دا یې هغه خپلې کورنۍ او دوستانو ملګرو نه خپل غلطو کومنټونو لیکلو باندې یو ډول د شرم احساس نه کوي
بالکل دا خبره خو اول زه خپله یوه پیغله یمه که زه یوه غلطه خبره وکړم یا غلط کومنټ وکړم زما ورونه زما پلار زما مور هغه ګوري وای ولې لورې دا دې ولې وکړو دا خو ښه کار نه اول زما سترګې دو ته ښکته کېږي به دوستانو ملګرو ته خو ځینې انسانان مثلا دا غلط کار هم کوي ډېر په فخر سره یې هم کوي ډېر په ویاړ سره یې هم کوي که نه په هغې باندې نه شرمېږي او کله ته ورسره بحث کوي چې دا خو مثلا ښه خبره نه ده ولې داسې یو څه پوښت کوي یا ولې داسې کومنټ ورکوي هغې په ساته سره نور هم بحث کوي خو زیاتره داسې وګړي ما ولیدل چې زمونږ په پوهنتون کې پوهنځي کې او ډېر شخصیتونه یې لرل بعضې مستارې ایډیګانې لرلې له هغې ایډیګانو څخه به ډېر منفي کومنټونه کول کله چې هغو مونږ وڅېړل رسوا شول چې مثلا زمونږ هم صنفي دی ده بیا به مو چې پوښتنه وکړه چې ولې مستارې ایډي جوړوي ولې چا ته خراب کومنټ ورکوئ نو بیا به خجالت راغی هغه وخت کې خو ځینې انسانان دغه غلط کار هم مثلا چا ته خرابه خبره هم کوي دا هم په فخر سره اخلي ویاړ سره یې اخلي هغو په دې باندې نه شرمېږي ځکه که یو انسان پوه شي چې دا غلط کار دی او څوک په دردېږي هغې څخه به لاس واخلي خو ځینې انسانان د خلکو له ځورولو څخه د خلکو له دردولو څخه غلط نظرونه ورکولو څخه هم خوند اخلي د نور چا په ژوند کې د حالت هغو په اړه منفي کومنټ ورکول دو ته خوشاینده ده البته خوند به ورنه اخلي چې د یو چا په ژوند کې د یو چا په پوسټ کې کار لري او غلط کومنټ ورکوي
داسې کسانو ته به تاسو څه ویل ولرئ چې دوی د یو چا په پوسټ باندې نامناسب کومنټونه ورکوي سبا ورته وای په اخر کې
ها خلک چې تحصیل کړه د زده کړې کړې دي د دوه څخه ډېر غټ تام کیږي د دوه څخه دا تام کیږي چې یو ښه خبره چاته و کی یو ښه کومنټ چاته ورکی د سې یو خبره چې پاغي باندې داغه خويندې ورونه کور نه ملګری دوستان ټول نه ور باندې فخر و کی زما کشران له دوه څخه یو څه زده کی زکه له دوه څخه تام کیږي تا ک دائم لا ان شان زده کړې دا د فرض زده کچ یو چاته خیر ورسېد د فرض زده کچ یو چاته نیک لار او خینه د لپاره چې یو چاته غلط کومنټ ورکړي او ته خبره وکي زما غوښتنه خو خپل ځوانانو څخه دا ده چې هیڅ کله یو چا باندې منفي کومنټ مه جوړوئ که یو چا خبره هم غلطه وه منفي کومنټ اجازه نه لري ځکه هیڅوک حق نه لري یو چا ته خرابه خبره وکړي که یو چا خرابه خبره هم پوسټ کړې وه یا غلطه ستا د دید نه وه ته تېر شه ورنه دا چې بله در باندې لګېدل تېر شه ورنه مه یې ګوره حال دا چې ته جګ شي او خراب کومنټ ورته ورکوه د انسان په روحیه باندې خراب تاثیر وکړي لکه مخکې ما یادونه وکړه چې ما به د زده کړې په اړه یو کومنټ جوړ کړو یو لیکنه به مې وکړه حتی هغه یو د خندا سټیکر به ما روحیه دومره خرابوله چې ما به یو هفته لیکنه نه کوله دومره به مې روحیه خرابېدله نو زما له ځوانانو پیغلو څخه دا دی چې که انټرنټ دی که میډیا ده سوشل میډیا د دې ټول څخه منفي نه بلکې مثبته استفاده وکړي ښه استفاده وکړي یو بل ته مینه خپره کړي یو بل ته دوستي خپره کړي یو بل ته یو ښه ټکی ور زده کړي حال دا نه چې په یو بل باندې نیوکې وکړي او خراب بې خبرې وکړي او زه خو د ټول نه دا هیله لرم چې یو چا خرابه خبره هم کړې وه د هغې دلیل پوښتنه وکړي هغه وڅېړي شاید تاسو هغه انسان درک کړی نه هغه په کوم مشکلاتو کې دی څومره سختونه تېرېږي کوم رقم سختې په خپل ژوند کې لري چې داسې یو خبره لیکي یا داسې یو کیسه لیکي یا داسې یو داستان لیکي یو انسان د بل انسان د حال نه هېڅکله نه یې خبر یو څوک د بل د چا د ژوند نه هېڅکله نه یې خبر کېدای شي ستا یو منفي کومنټ هم په یو چا دومره خراب اغېزه وکړي چې هر څه پرېږدي نو هیله مې دا ده چې له دې څخه لاس واخلي ځکه هېڅوک حق نه لري چا ته خرابه خبره خراب کومنټ وکړي ښه خبره کولی شي کور دې ودان او که ښه نه شي کولی نو چوپ کېنه بهتره ده زما په نظر سره
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند ډېر سلامته اوسئ
مننه تاسو نم ډېره زیاته خود جانې
درن دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کی چیست الله مال او ملګری
Thank you.
دیوانه یا او چه خبر نه